السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د امریکا او کاناډا په ګډون د 12 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او اروپایي ټولنې پر طالبانو غږ کړی چې موسسو کې د ښځو د کار د بندیز پریکړه لغوه کړي. رویټرز خبری اجانس نن ویلي چې دغو هیوادونو دا خبره په یوه اعلامیه کې کړې ده. بل لورته ملګرو ملتونو د چهارشنبې په ورځ ویل افغانستان کې ځینې مهم فعالیتونه د لنډ وخت لپاره درېدلي او خبرداری ورکړی چې لا نور فعالیتونه به یې هم ممکن ودرېږي. دوی د خپلو دغو اقداماتو لامل په غیر دولتي موسسو کې د طالبانو لخوا د ښځو د کار بندیز ښودلی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي مارټین ګریفټس ویلي د مرستو رسولو په چارو کې د ښځو ونډه باید دوام پیدا کړي. نوموړي ویلي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز په مستقیم ډول د افغانانو ژوند ګواښي. د جرمني حکومت هم پر طالبانو غږ کړی چې سمدستي دا پریکړه بدله کړي چې په غیر دولتي موسسو کې به میرمنې کار نه کوي. د جرمني د بهرنیو چارو د وزارت ویان کریستوفر برګر پرون په برلین کې ویل په موسسو کې د ښځو کار د بشري مرستو د رسولو لپاره ډیر مهم دی. نوموړي زیاته کړه چې له ښوونځیو او پوهنتونونو د نجونو راګرځول هم په هیڅ ډول د منلو نه دي. په کندوز کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي ادعا کوي چې په لسګونه زره جریبه دولتي ځمکه یې له غاصبینو بیرته ګرځولې ده. بختر اجانس په کندوز کې د طالبانو د کرنې او بخار او مالداری د رئیس په وینا خبر ورکړی چې په تیرو دوو میاشتو کې له غاصبینو څخه څه باندې 2500 جریبه ځمکه نیولې ده. وروسته تر دې چې د کاسوو چارواکو له سربیا سره په سرحد کې د اوښتو اصلي دروازه بنده کړه، د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د کاسوو په شمال کې متشنج وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړه. د کاسوو په شمال کې د سربیانو اکثریت د نومبر له میاشتې را په دې خوا کاسوو پریکړه کړې ده چې د سربي موټرو په نمبر پلیټ کې به د دوی د هیواد خلک نه ګرځي. د اوکراین د لوی درستیز د دفتر د راپور لمخې چې پرون خپور شو، روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې د جګړې د لومړۍ کرښې په اوږدو کې پر اوکراینی ځواکونو د توپونو ډزې پیل کړې دي او ډېر تمرکز یې په دونیتسک کې پر بخموت او افیدیکا سیمو دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په فیسبوک کې لیکلي چې په بخموت کې پروسه کال او 1000 کسان اوسېدل او اوس د ګوتو په شمار ملکیان هلته پاتې دي. او تیمور بکمنصروف د روسیې په پرم پانتون کې د شپږتنو د وژلو په تور په عمري حبس محکوم شو. دا پریکړه پرون د پرم په سیمه کې محکمه اعلان کړه. پخوانی محصل بکمنصروف د یو نارینه او 50 ښځو د وژلو او د 950 نورو د وژلو د قصد په تور، همداراز د دې کسانو شتمنۍ ته د زیان رسولو او د یو پولیس د وژلو د هڅې په تور مجرم وپیژندل شو. بکمنصروف پروسه کال د پرم په پوهنتون کې چې دای 18 کلن و په دې خلکو ډزې وکړې. د خپل تور منلی دی خو علت یې نه دی روښانه شوی. دا و خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو خبري کیسو تفصیل اوري. دا سی ویرشته چې افغانستان کې نږدې 15 خصوصي پوهنتونونه بندېږي، دغه ګام تحصیلي بهیر ته څه زیانونه اړوي؟
خپل محصلینو ته ډېر مشکل پیدا کوي، ځکه چې محصل د یو سیستم د یو پروسی نه وځي.
یونیسف کندهار کې سر له نن نه نږدې 1400 محلي ټولګي بندوي، زده کوونکي دې کار ناهیلي کړي. د اوکراین د جګړې تازه حال مو هم اخیسته او دغلته د سولې د یوې طرحې خبر هم درته لرو. ځوان افغان کرکټر ابراهیم ځدران د آی سی سی یوې معتبرې جایزې ته نوماند شوی، له هغه سره مو د زړه خواله کړي.
کوشش زیار مې ډېرو بسلی و، د هغې وجه وه چې ما ښې لوبې وکړې، نو اوس د آی سی سی د خوانه زه نومینیټ شوی یم.
د ازادي راډیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی د تخنیکی همکار می رحمت صافی سلامونه هم ومنئ. که تر پای زموږ ملتیا وکړی په دوهمه نیمایي کې دوه اونیزې خپرونې نیمه نړۍ او بشري حقونه هم درته لرو. اوس هم راځو د سر موضوع ته. داسې راپورونه خپاره شوي چې تر 15 ډېر شخصي پوهنتونونه په افغانستان کې بندېږي، وروسته تر دې چې طالبانو د دسمبر په 10 په افغانستان کې پوهنتونونو ته د نجونو پر تګ بندیز ولګوه. د ګانو په هنتونو څښتنانو ته د اندېښنه پیدا شوه چې خپل لګخ به څرنګه پوره کوي. په افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنۍ مخکې 1340 شخصي په هنتونونه او د لوړو زده کړو مرکزونه فعال و چې لا هم اکثر د علمي مرکزونه نه دی بند شوی. تفصیل د احمد شبر پر راپور کې و.
وروسته تر دې چې طالبانو له پوهنتونونو څخه د نجونو تک تر ثانی امر پورې وځنډاوه، اوس د لسګونو شخصي پوهنتونونو د بندېدو ویره پیدا شوې ده. د یوه شخصي پوهنتون استاد محمد بشیر بهرنګي ازادي راډیو ته وویل چې د دل اټکل سره سم که ژر تر ژره بیرته پوهنتونونو ته د نجونو د تک زمینه برابره نشي، اکثر پوهنتونونه به خپلې دروازې د تل لپاره وتړي. دی وایي ممکن محدود شمیر پوهنتونونه چې څښتنان سوداګران دي د شخصي بودیجې د پوهنتونونو چارې مخته یوسي. نور پوهنتونونه چې د ورځنیو ګټو له مخې له محصلینو پیسې اخیستې شایي یو دوه میاشتې نور وچلی شي بیا بند شي. ښاغلي بهرنګي زیاته کړه چې د جمهوري نظام په وروستیو کې هم اکثرو شخصي پوهنتونونو ته اقتصادي ستونزې پیدا شوې وي چې له همدې امله یې نوي بندیزونه ژر له پښو غورځوي. د شخصي پانتونونو د ټولنې وغړي چې نه یې غوښتل خپل نوم د امنیتي ستونزو له امله واخلي او ژغې خپور شي، له ازادي راډیو سره دا معلومات شریک کړل چې سمدستي د نږدې 15 شخصي پانتونونو د تړل کېدو امکان شته. د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم تېره اونۍ د سیشن بي پروسه اعلان وکړ چې تر بیا خبرتیا پورې د نجونې دولتي او شخصي پانتونونو ته نه ځي. د طالبانو دا اعلان په کور دننه او بهر له پراخ غبرګون سره مخامخ شو. د افغانستان دننه په کابل، جلال آباد، کندهار، هرات او یو شمېر نورو ښارونو کې د دې پریکړې پر ضد مظاهرې وشوې او په نړیواله کچه د امریکا متحده ایالاتونو، ملګرو ملتو، اروپایي ټولنې، د اسلامي همکاریو سازمان، قطر، سعودي عربستان، ترکیه، مالیزیا، انډونیزیا او یو شمېر نورو اسلامي هیوادو له طالبانو وغوښتل چې سمدستي دا پریکړه بدله کړي. وروسته له پراخو اعتراضونو د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر له ملي تلویزیون سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د حجاب نه مراعاتولو، د نجونو او هلکانو د ګډو ټولګیو په لیلیو کې له محرم پرته د نجونو د اوسېدو او د منکراتو په خاطر یې پوهنتونونه تر دوهم امر پورې بند کړي دي. ګڼو نجونو محصلینو ازادي راډیو ته ویلي دي چې دوی حجاب مراعاتوه. یو شمېر سیاسي شنونکي بیا په دې باور دي چې د طالبانو دننه یو شمېر کسان له دې پریکړې سره مخالف دي. د چارو شنونکي سمی یوسفزي ازادي راډیو ته وویل چې په کابل کې ناست طالبانو ډیر مشان د نجونو د زده کړو په برخه کې د خپل مشر ملا هبت الله له پریکړې سره مخالف دي، خو اکثر یې د خپلو څوکیو د ساتلو او د طالبانو ترمنځ د داخلي ستونزو د نه برسېره کېدو په خاطر پټه خوله دي.
و موریدل چې په افغانستان کې خای په لاندې ورځو کې تر 15 پورې په هنتونونه باندې له علمي او اقتصادي نظر به یې تاثیرات څرنګوي. په دې اړه زموږ همکار د په هنتون استاد اسحاق اتمر پوښتلی دی.
د په هنتونونو باندې دل هم د اقتصادي نظر هم د علمي نظر یو خاطر خپل محصولین ته ډیر مشکل پیدا کوي، ځکه چې محصول د یو سیستم د یو پروسې نه وځي او په دغه سي مفهوم او مشهور حالت کې وخت کېږي چې خپل راتلونکي باندې فکر نه شي کولی او هغه کیدی شي کاملا د دغه تحصیلي پروسې نه ووځي چې یقینا د هغه په ژوند باندې ډېر ناوړه اغېزې کولی شي. د بله خوانه د پوهنتون په خپله سیستم کې چې هغه هم اقتصادي سیستم لري، د هغه د تعمیر، د هغه د استادانو د کرایې، د هغه د نصاب تعلیمي د چاپولو او هم د استادانو د معاش او دا نور لوجستیکي شیان دي چې که پوهنتونونه بند شي د دې بیا پیلول یو ډېر اساسي او مهم کار دی او ډېر مشکل کار دی. زه فکر کوم د یو پروسې چې هغه په شکل د دوامدار او مسلسل وي او هغه یو بل پورې اړین او مرتبط وي، د دې پروسې بندول او بیا هغه د هغه جبران کول دا له اقتصادي نظره د پوهنتون خاوندانو ته، استادانو ته، همداسې محصلینو ته ډېر یو لوی ستونزه رامنځته کولی شي.
اتمر صاحب، کله چې یو شخصي پوهنتون بندېږي د بیرته فعالېدو لپاره ډېر وخت ضرورت نه لري چې پخوانی حالت را وګرځي، همداسې نه ده؟
د یو پوهنتون بندېدل او د هغه بیرته پرانیستل یقینا چې ډېر امکاناتو ته ضرورت لري، ځکه چې یو خو هغه استادان چې د پوهنتون نه دوی قطع علاقه کړی د هغوی بیرته راجذبول کیدای شي چې هغوی ټول په نورو کارونو باندې مصروف شوي وي او بیرته د هغومره محصلینو جذبول دا اسانه کار نه دی ځکه چې محصلین هم د دې پروسې نه وتلي دي او آیا دغه پوهنتون بیرته هغه پخواني محصلین جذبولی شي که نه شي دا هم یو غټ پرابلم کیدای شي.
که د پوهنتونونو اقتصادي مسلې ته راوګرځم شخصي پانګونه به اغېزمنه نه شي، یعنې له علمي برخې پرته په نورو ډګرونو کې به هم کورني پانګوال زړه نازړه نه شي.
د پوهنتونونو سره جوخت نور مؤسسات لکه بانکونه او هغه ادارات چې هغوی په عمومي سطحه په اجتماعي کارونو کې پانګونې کړي دي هغوی هم متضرر کیږي. همدا اوس کوم چې مؤسسات په افغانستان کې خپل کارونه بند کړي دا په مستقیمه توګه زموږ په بانکونو باندې مستقیم تاثیر لري او کیدای شي چې بانکونه او د بانکونو کارونه رکود سره مواجه کړي ځکه چې پخوا بانکونه د دغه سیستم د چلولو دپاره فعاله پاتې کیدل او مجبور چې دوی کار وکړي. اوس چې دغه مؤسسات بندیږي یا مثلا نور هغه محصلین چې هغوی د افغانانو د اوسني حالات د ښه کولو دپاره یا مثلا د فقر د له منځه وړلو دپاره او هغه مستضعف افغانان چې هغوی بهرني مرستو ته محتاج وو کله چې دا بندیږي یقینا چې د دوی په ژوند باندې هم تاثیر کوي او د دې تاثیرات ډېر زیات دی.
د پوهنتون استاد او د چارو شنونکی محمد اسحاق اتمر و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
ازادي راډیو پلانډو څپو
ازادي راډیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سئ.
اوریدونکو لکه چې طالبانو په افغانستان کې د غیر دولتي موسسو په چوکاټ کې د ښځو پر کار بندیز لګولی، بیلابیلو نړیوالو ادارو او موسسو د طالبانو دغه محدودیت ته غبرګون ښودلی او دوی په اعتراضي ډول په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو د درولو غوښتنه کړې ده. پرون ملګرو ملتونو ویل چې په افغانستان کې ځینې مهم فعالیتونه د لنډ وخت لپاره درېدلي او خبرداری ورکړې چې ممکن نور فعالیتونه هم ودرېږي. په دې ترڅ کې یونیسف ویلي چې سر نن پنځشنبه به په کندهار کې 1500 محلي ټولګي فعالیت ودروي. دغه محلي ټولګي د کندهار په ښار او ولسوالیو کې فعال و چې 50,000 نجونې او هلکان پکې په زده کړو بوخت وو. دا چې اوس دغو ښوونځیو زده کوونکي څه فکر کوي او یونیسف څه ډول پریکړه کړې، تفصیل زموږ د خبریال محمد صادق رښتینی په راپور کې.
نوریا د کندهار ښار په نهمه ناحیه کې د یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ صندوق په مالی همکاري د یوې محلي ټولګۍ زده کوونکې ده. هغه وایي ښوونکو ورته ویلي چې سر له پنځشنبه ټولګۍ تړل کیږي. نوریا وایي د دې خبرې په اورېدو ډېره خواشینې سوې او ډېری ټولګیوالو یې وژړل.
موږ ته نن ښوونکي ویل چې سر ته سبا ښوونځي ته مه راځي. موږ سمپیانو ژړل چې کورو ته ولاړلو. دا سوموار چې مکتبونه بندېږي، اول کورونا وه بیا جنګونه وه، دا درېموارې دي چې بندېږي. دا موږ غواړو چې خپل مکتبونه وایو، خپل درسونه وایو، دا ولې بندېږي؟
فرشته په کندهار کې د محلي ټولګي یو بل زده کوونکی ده. هغه وایي د دغه ټولګي په تړل کېدو سره به د دې په شمول د زرګونو زده کوونکو څخه د زده کړو فرصت واخیستل سي.
موږ ته نن ښوونې سر د سبا څخه مکتب ته مه راځي. په کور کې څوک نه لرو چې درس راتوي، نه پلار مې درس ده، نه مې د مور عزت. باید مې ژر مکتبونه شروع سي. په کور کې څوک کومک نه سره سر کول.
محلي ټولګي هغه لنډمهاله ښوونیز مرکزونه دي چې په کلو، کورونو او جماعتونو کې د هغو ماشومانو لپاره جوړیږي چې د بیلابیلو دلیلونو له کبله له زده کړو محروم وي. په دغه ټولګیو کې د زده کوونکو شمیر له 30 پورې رسیږي چې امکانات او د ښوونکو معاش په افغانستان کې د یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ صندوق ادارې لخوا ورکول کیږي. د یونیسف د معلوماتو په اساس په کندهار ښار او ولسوالۍ کې د دغه ډول ټولګیو شمیر 1538 ته رسیږي چې شاوخوا 50,000 نجونو او هلکانو ته لومړنۍ زده کړې ورکوي. که څه هم په کندهار کې د دغه ادارې مسؤلانو په رسمي ډول د محلي ټولګیو د بندېدو په تړاو څه نه دي ویلي، خو د ختیځ نوروز په نوم د یوې محلي ټولګۍ مسؤول او ښوونکي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې کندهار کې د ټولو محلي ټولګیو مسؤلانو ته ویل سوي چې سر له پنجشنبې دې ټولګۍ وتړي او زده کوونکي دې رخصت کړي.
دغو زده کوونکو د کرتاسې برابرولو توانایي نه درلودله چې دوی په دولتي مکاتبو کې درس ویلی وی، نو د دغه موسساتو یا د دغو ښوونیزو ادارو له خوا څخه دوی ته کرتاسې کتابونه اتا لباس په ځینو حالاتو کې اتا د نظافت د صحیح کټونه دا ټول ورکول کېدله، نو تر ډېره د پورې غریب زده کوونکي په دغه ټولګیو کې درس وایه.
ویل کېږي چې یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ ادارې په کندهار کې د محلي ټولګیو د بندېدو پریکړه د طالبانو له لورې په نادولتي موسسو کې د ښځو پر کار د بندیز په غبرګون کې کړې. طالبانو د تیر شنبې په ورځ ښځې په غیر دولتي موسسو کې له کار کولو منع کړې او دغه راز پوهنتونونو ته د نجونو پر تګې بندیز ولګاوه. د طالبانو دا ډول پریکړه د دې سبب سوه چې زیاتې لویې مرستندوی موسسې په افغانستان کې خپل فعالیت ودروي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم ورځو یوې نړیوالې موضوع ته. د اوکراین د لوی درستیز د دفتر د راپور له مخې چې پرون خپور شو، روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې د جګړې د لومړۍ کرښې په اوږدو کې پر اوکراینی ځواکونو د توپونو ډزې پیل کړې دي او ډېر تمرکز یې په دونیتسک پر بخموت او افیدیکا سیمو دی. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی په فیسبوک کې لیکلی دی چې په بخموت کې پروسه کال 10,000 کسان اوسېدل، خو سږ کال د ګوتو شمر کسان هلته پاتې دي. د اوکراینی چارواکو او سیمه ایزو چارواکو په وینا د اوکراین په جنوب کې بیا روسي ځواکونو د خرسون په ګډون په یو شمېر سیمو کې ملکي اهداف په نښه کړي. بل ورته روسیې د اوکراین د ولسمشر د سولې د طرحې په تړه وویل چې نوي واقعیتونو ته باید پام وشي. روسیې د اوکراین څلور سیمې زاپوریژیا، دونیتسک، لوهانسک او خرسون له خپل خاورې سره یو ځای کړي دي او تر دې مخکې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه د خپل خاورې برخه ګرځولې وه. ماسکاو اوس د روسیې دغه جغرافیې ته د نویو واقعیتونو په سترګه ګوري. تفصیل په دې راپور کې.
د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ویان دیمیتر پیسکوف پرون د ټلیفون له لارې د ورځني خبري کانفرنس په ترڅ کې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د سولې د وړاندیز په تړاو د اوکراین هغو څلورو روسیمو ته اشاره وکړه چې په غیر قانوني ډول روسیې له خپلې خاورې سره یو ځای کړی دي. دی وایي د اوکراین د سولې هیڅ پلان له اوسنیو واقعیتونو پرته طرح کېدای نشي او رامنځته کېدای نشي. د روسیې د خاورې واقعیت چې څلور نوي سیمې ورسره یو ځای شوي دي، هیڅ طرحه پرته له دې چې د حقیقت پکې په نظر کې نیول شوی وي نشي کېدای چې سوله ییز وي او سوله ییز اعلان شي. روسیې د ډسمبر په میاشت کې د اوکراین دونیتسک، لوهانسک، خرسون او زاپوروژیا سیمې له خپلې خاورې سره یو ځای کړې. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی تیر اونۍ چهارشنبې کانګرس ته په واشنگتن کې د وینا پر مهال وویل چې له ولسمشر جو بایډن سره د لیدو پر مهال د سولې د یو فرمول وړاندیز کړی او هیله من دی چې ضمانتونه یې وشي. زلنسکی وایي چې د سولې دا طرحه لس مادې لري چې دی چمتو دی د سولې په غونډه کې برخه واخلي. د اوکراین د ولسمشر په وینا داسې خبرو ته چې د نړیوال حقوقي نظم لپاره وي د روسیې لیوالتیا اړینه ده. زلنسکی په دې برخه کې نور جزئیات ورنه کړل. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین یو ورځ وروسته تر دې چې زلنسکی واشنگتن ته ولاړ وویل چې روسیه د اوکراین د جګړې د پای ته رسېدو په لټه کې ده او له کیف سره خبرې نه ردوي. تر دې وروسته د متحد ایالاتونو د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ویان جان کربی خبریالانو ته وویل چې د پوتین اقدامات یو مخ برعکس دي او هیڅ داسې نقشه یې نه ده ښکاره کړې چې دی په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره خبرو ته لیواله دی. د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم ویلي دي چې روسیې د اوکراین د جګړې د پای ته رسېدو لپاره رښتینې ډیپلوماسۍ ته لیوالتیا نه ده ښکاره کړې. د سږ کال د فبروري له 24 را په دې خوا چې روسیې پر اوکراین غیر موجب برید کړی، تر اوسه په لسګونو زره کسان دواړو لوریو ته وژل شوي او ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنري وایي چې پر اوکراین د روسیې د برید په نتیجه کې د قربانیانو تایید شوي شمېرې شاوخوا 1300 ته رسېږي. د دې کمشنرۍ په باور د جګړې له پیله د ډسمبر تر 26 1,840 ملکیان چې 429 پکې ماشومان دي وژل شوي او 10,900 وڅل وشتنه ټپین شوې دي. د دې جګړې لامله په ملیونونو اوکراینیان لخپل سیمو بي ځای شوې دي او په ملیونونو نورو بهرنیو هیوادو ته پناه وړې ده. راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې به د کرکټ له یو ځوان لوبغاړي ابراهیم زادران سره خبرې وکړو. هغه د آی سی سی یا د کرکټ نړیوال شورا یوې معتبرې جایزې ته نوماند شوی. دا خبرې وروسته راځي، خو اوس راځو دې ته چې د سی د غزنی ولایت ګیرو ولسوالۍ کې تر ټولو غټ کلی دی چې شاوخوا څلوېښت جوماته او دوه نیم زره کورونه پکې آباد دي. د دغه کلي بزګران د کال تر یو نیم لک منه پورې د کچالو تخم کري، خو دغه بزګران وایي له بده مرغه چې نه یې په وړ بیه پلوري او نه یې د ساتلو لپاره سړې خونې لري چې زیرمه یې کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
بزیات اندازه باندې بخی زیاتی وو، تقریبا یو لک یو نیم لک منه دغه تخم لویږي.
حضرت شاه د غزنی ګیرو ولسوالۍ د دیسی کلی اوسیدونکی دی. نوموړی په عربي اماراتو کې مسافرې کوي، خو په څړمنې راځي او په خپل کلی خپل مځکه کې کچالو کري.
موږ خپله تقریبا ما خپله پنځه سوه منه کرلی وو تخم اچولی.
حضرت شاه وایي د دوی په کلي کې بزګران تر نورو زیات کچالو کري، خو له بده مرغه چې نه یې په وړ بیه پلوري او نه یې د ساتلو لپاره سړې خونې لري چې زیرمه یې کړي.
ډیر خلک دغه سیز کې دي او څو وخت لپاره د ګرانښت لپاره یې کې دي، او اکثره خلک بیا داسې کوي چې هغه تجاران خوستي او یا دغه دیوانو هر څوک ورته راشي، اکثر وخت له غزني چم لار راځي، نو هغه یې بیا په هغو باندې خرڅوي. دستې خواتي خلک مجبور یې ټول کال پرې تېر شوی.
حضرت شاه زیاتوي د دوی د کلي کچالو په سیمه کې جلا خوند، رنګ او وزن لري.
د دیسی بیا کچالو په نام دی، هغه بیا اکثره وخت راغلي څلور کچالان یو من
کېږي.
درواغ هم په دې کې نسته.
دلته بزګران وایي زیان یې دا هم دی چې دوی دغه کچالو په پاکستاني کلدارو پلوري او کلدار خپل ارزښت له لاسه ورکړی دی. دوی وایي د تخم لپاره بیا هم له پاکستان راغلي کچالو اخلي. امان الله د سیوال د دیسی کلي یو بل اوسیدونکی دی. نوموړی کیسه کوي چې د دوی په کلي کې بزګران یو نیم لک منه یوازې د کچالو تخم کری چې وروسته ورڅخه په لکونو ټنه د کچالو حاصلات اخلي. د سیوال وایي بدمرغي دا ده چې دغه بزګران هغومره ګټه نه ورڅخه پورته کوي څومره چې زحمت ورسره کاږي، ځکه کچالو یې په ارزانه بیه پلورل کیږي. د دې سیوال په باور که سړې خونې ورته جوړي او دغه کچالو زیرمه سي، د بزګرانو لپاره به زیاتې ګټورې تمامې سي.
د دې سي کلی خو ډېر ښې ځمکې لري، تقریبا د یو نیم لک په شاوخوا کې صرف د موږ د کچالو تخم لویږي. انځکی ډیر بهترین انځکی دی او موږ سی حساب ورته کړی دا د کانانو حساب کړی. من کچالو یې پنځلس منه کیږي، یعنی من کچالو یې پنځلس منه حاصل ورکوي.
امان الله دې سیوال وایي د لارو بندش، سیاسي بدلون، د ویش انګوراډې او غلام خان بندرونو د ستونزو له امله بزګرانو د نورو کلونو په پرتله سږ کال زیات تاوانونه ولیدل. د سای د غزنی ولایت ګیرو ولسوالۍ تر ټولو غټ کلی دی چې شاوخوا څلوېښت جوماته او دوه نیم زره کورونه پکې آباد دي. دا په داسې حال کې ده چې سوداګر وایي د غزنی تر څنګ له افغانستان څخه ډیری وخت کچالو پاکستان ته وړي، هلته سټور کیږي او بیا په دوبی بیرته افغانستان ته راوړل کیږي چې به یې یو په څلور ګرانېږي. د دیسی کلي د اوسیدونکو تر څنګ د غزنی ډیری بزګران دلته د خپلو حاصلاتو د زیرمه کولو لپاره له طالبانو حکومت څخه د سړو خونو د جوړولو غوښتنه کوي، خو هغوی بیا ډاډ ورکوي چې هڅه کوي دغه غمی وخوري. په غزنی کې د کرنې ریاست سرپرست مولوي اکرام ازادۍ راډیو ته وویل:
موږ کوشش کوو، ډېر کوشش کوو، انشاءالله خدای به زمینه مساعده کړي چې دوی ته به سړې خونې موږ جوړې کړو. خلکو ته مو ویلي، موږ ساتم ویلي، خلکو ژمنه کړې ده، امینسته چې کارونه به برابر شي، دوی ته به سړې خونې برابرې شي.
چارواکي د موسسو په مرسته دغه ډاډ په داسې حال کې ورکوي چې په افغانستان کې یو شمېر بهرنیو موسسو په ښځو د کار د بندیز له امله خپل فعالیتونه درولي دي.
د لوبو له میدانه
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ځوان پایلیست توپ وهونکی ابراهیم زادران د کرکټ نړیوال شورا له لوري د ځوان ایمرجنګ لوبغاړي جایزې ته نوماند شوی دی. له زادران سره په دې سیالۍ کې د هندوستان، سویلي افریقا او نیوزیلند لوبغاړي شامل دي. په همدې تراو زموږ خبریال بختیار ساحل له ابراهیم زدران سره مرکه کړې او په سر کې پوښتلې چې آیا فکر یې کاوه چې د کرکټ نړیوال شورا د دومره معتبر جایزې لپاره به نومان شي؟
نه، فکر خو مې نه و کړی هیڅکله هم. نو زه تل کوشش کوم چې د افغانستان لپاره ښې لوبې وکړم. کوشش زیار مې ډېر وبسلې و، د هغې وجه وه چې ما ښې لوبې وکړې. نو اوس د آی سی سي د خوانه زه نومینیټ شوی یم او ډېر زیات ویاړ کوم په خپل ځان چې د افغانستان له لورې په دغه لیست کې د دنیا په سطحه زما نوم راغلی. دا یو ډېر غټ خبر ده.
په دغه سیالۍ کې له تاسو سره د هند له خوانه ارشدیپ سنگ، د نیوزیلند له خوانه فاین الین او د سویلي افریقا مارک جنسن هم نوماندان دي. څوک درته قوي سیال ښکاري؟
هو بالکل، دا څلور پلیران د آی سی سي ادارې خوا ټاکل شوي دي، نومینیټ شوي دي. فکر کوم ارشدیپ سنگ چې دا غز مقابله کې وینم ګورم، ځکه هغې ښه پرفارمنس کړی، ډېرې وکټې اخیستي. ګورو به چې څوک یې ګټي دغه جایزه.
په 2022 زیږدیز کال کې د غوره لوبې وکړې، په آسیا جام کې د هند پر وړاندې پاڼې درته غوره وه، او که د سریلانکا پر وړاندې په لوب لړۍ کې وروستۍ لوبه.
الحمدلله، د الله ډېر شکر ادا کوم. او بالکل 2022 زما دپاره یو ډېر ښه کال و. زما دپاره دواړه سیالۍ ښې وې، خو زه به ووایم چې دی ایشیا کپ کې د انډیا په خلاف هغه وخت کې د ټیم ډېر ضرورت و، شل رنزو باندې شپږ وکټې لاړې وې. نو موږ هغه میچ نه شو کولای چې ګټلی وای. نو ما وویل چې د ټیم ضرورت ته، د ټیم د یو بد حالات نه ښه حالات طرف ته بوزم. نو هغه د ما دپاره یو ښه اننګز و، ښه لوبه مې هغه کړې وه.
د یو ورځنیو او ټیسټ سیالیو لپاره د لوبیز تخنیکونه او مهارتونه ډېر عالي دي، نړیوالې هم ډېر ستایي. په شلوریزو سیالیو کې د سترایک ریټ د لوړولو لپاره څه پلان لري؟
بالکل ښه پوښتنه دی وکړه. زه تل کوشش کوم چې ښه لوبه وکړم په درې وړه فارمټو کې. نو د ما سترایک ریټ یو اندازه کم و ایشیا کپ ورلډ کپ کې. نو ما کوشش کوو چې د سترایک ریټ پورته کمه، ښه کمه. خو د ټیم د ضرورت د وجې ما نشو کولی چې هغه وخت کې زه ځان په خطر کې واچوم. نو د ما سترایک ریټ به ځکه په کم اندازه پاتې شو. او د آینده دپاره هم ما کوم ځای کې چې زه ضرورت لرم کار وکړم په خپل بیټنګ باندې، چې سترایک ریټ زه پورته کړم، نو هغه مشکل به انشاءالله زه حل کوم. او کوشش مې راون کړی انشاءالله هغه مشکل به زه زر تر زره حل کړم.
هر لوبغاړی په لوبډله کې خپله دنده لري. ته چې کله توپ وهنې ته وځې، روزونکي او لوبډل مشر څه درته وایي؟
هو بالکل، هر لوبغاړی خپل رول معلوم وي ټیم کې. موږ اکثره د لوبې نه مخکې ټول ټیم په ګډه مشوره کوو، د مختلف لوبډلې په وړاندې پلان جوړو. بعضې داسې وخت راشي چې حالات بدل شي، سچویشن بدل شي، نو هغه وخت کې کوچ او کیپټن ما ته ووایي یا ما ته مشوره کوي چې ته به نن دغسې لوبه کې که چیرته ضرورت وي چې آرام سره په وکټ ودرېږم، سټی وکړم، نو هماغه رقم لوبه کوم. او که چیرته کوچ او کیپټن مشوره راکړي چې د تا نن ضرورت ته تیز لوبه وکړه، بیا زه کوشش کوم چې تیز لوبه وکړم.
اوس مهال چیرته یې او په تمریناتو بوختې یا څه کوې؟
فعلحال خوست کې یم، خپل کور کې. غوښتل مې یو څه اندازه وخت فیملی ته ورکم، وخت تیر کړم ورسره. خو خپل کرکټ مې هېر کړی نه ده، لګیا یم، خپل تمرینات مې جاری ساتلي دي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې غړی ابراهیم زدران و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
د ازادۍ راډیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره یو ځای شئ او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو په ویبپاڼه کې په ژوندۍ بڼه 12 ساعته خپرونې لري. د سهار له 2 د ماښام تر 2 بجو په انټرنیټ کې ازادي رادیو په ژوندۍ بڼه موندلی شي. پر دې سربیره پر لانډو سپو هم د ازادي رادیو خپرونې شته. اوس هم ستاسو پیغامونه.
اکثره نجونې او ښځې د خپل کورنۍ لپاره سرپرستانو په توګه کار کوي. دوی یوازنې ګټیالۍ وي، نو په دې توګه که چیرې دوی په کورونو باندې کینول سي، له دندو منع سي، نو د دوی کورنۍ به هم هغه کټګورۍ ته شامل سي چې اوس مهال ډېر زیات لومړنیو خوراکي موادو ته اړتیا لري. یعنی د بیوزلۍ کچه چې د پخوا په پرتله څومره وه دوه برابره به نوره هم زیاته شي.
څوک موږ تاسو ګورو په افغانستان کې تقریبا د ډېرې زیاتې موسسې کار کوي او هغې کې خویندې زمونږ کار کوي. هغې خویندې په اوسني وخت کې په اوسني شرایطو کې یو فامیل د پنځلس نفرو فامیل نفقه د زنانو په غاړه زمونږ د خویندو پر غاړه چې موږ او تاسو اوس ضرب کو په زر دو زر زنانه زمونږ خورګانې په کار کې موسو کې داسې فکر وکړه چې لس زره نفر په لس زره کورنۍ په هغې نفقه برابروله. اوس راشو د اقتصادي ستونزو ته ګورم. مخکې نوي فیصده خلک د اقتصادي ستونزو سره مخامخ وو، اوس داسې فکر وکړه چې اته نوي فیصد ته دغه لشمره چې
شو لوړه شوه. اوریدونکو د خبرونې خبري مسایل هم دومره وو. وړاندې درته دوا اونیز خبرونې لرو، نیمه نړۍ او بشري او اساسي حقونه. خو اوس اته نیمه بجې شوې، پام وکړئ لاندو خبرونو ته. د امریکا او کاناډا په ګډون د دولسو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او اروپایي ټولنې پر طالبانو غږ کړی چې موسسو کې د ښځو د کار د بندیز پریکړه لغوه کړي. رویټرز خبری اجانس نن ویلي چې دغو هیوادونو دا خبره په یوه اعلامیه کې کړې ده. بل لور ته ملګرو ملتونو د چهارشنبې په ورځ ویل افغانستان کې ځینې مهم فعالیتونه د لنډ وخت لپاره درېدلي او خبرداری یې ورکړی چې لا نور فعالیتونه به یې هم ممکن ودرېږي. دوی د خپلو دغو اقداماتو لامل په غیر دولتي موسسو کې د طالبانو لخوا د ښځو د کار بندیز ښودلی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي مارټین ګریفټس ویلي د مرستو رسولو په چارو کې د ښځو ونډه باید دوام پیدا کړي. نوموړي ویلي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز په مستقیم ډول د افغانانو ژوند ګواښي. د جرمني حکومت هم پر طالبانو غږ کړی چې سمدستي دا پریکړه بدله کړي چې په غیر دولتي موسسو کې به میرمنې کار نه کوي. د جرمني د بهرنیو چارو د وزارت ویان کریستوفر برګر پرون په برلین کې وویل په موسسو کې د ښځو کار د بشري مرستو د رسولو لپاره ډیر مهم دی. نوموړي زیاته کړه چې له ښوونځیو او پوهنتونونو د نجونو راګرځول هم په هیڅ ډول د منلو نه دي. په کندوز کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي ادعا کوي چې په لسګونه زره جریبه دولتي ځمکه یې له غاصبینو بیرته ګرځولې ده. بختر اجانس په کندوز کې د طالبانو د کرنې او بخار او مالداری د رئیس په وینا خبر ورکړی چې په تیرو دوو میاشتو کې له غاصبینو څخه څه باندې 2500 جریبه ځمکه نیولې ده. وروسته تر دې چې د کاسوو چارواکو له سربیا سره په سرحد کې د اوښتو اصلي دروازه بنده کړه، د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د کاسوو په شمال کې متشنج وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړه. د کاسوو په شمال کې د سربیانو اکثریت د نومبر له میاشتې را په دې خوا کاسوو پریکړه کړې ده چې د سربي موټرو په نمبر پلیټ کې به د دوی د هیواد خلک نه ګرځي. د اوکراین د لوی درستیز د دفتر د راپور له مخې چې پرون خور شو، روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې د جګړې د لومړۍ کرښې په اوږدو کې پر اوکراینی ځواکونو د توپونو ډزې پیل کړې دي او ډېر تمرکز یې په دونیتسک کې پر بخموت او افیدیکا سیمو دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په فیسبوک کې لیکلي چې په بخموت کې پروسه کال او 10000 کسان اوسېدل او اوس د ګوتو په شمار ملکیان هلته پاتې دي. او تیمور بکمنصروف د روسیې په پرم پانتون کې د شپږتنو د وژلو په تور په عمري حبس محکوم شو. دا پریکړه پرون د پرم په سیمه کې محکمه اعلان کړه. پخوانی محصل بکمنصروف د یو نارینه او 50 ښځو د وژلو او د 950 نورو د وژلو د قصد په تور، همداراز د دې کسانو شتمنۍ ته د زیان رسولو او د یو پولیس د وژلو د هڅې په تور مجرم وپیژندل شو. بکمنصروف پروسه کال د پرم په پوهنتون کې چې دای 13 کلان وو په دې خلکو ډزې وکړې. د خپل تور منلی دی خو علت یې نه دی روښانه شوی.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ځکننه زم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. په تیرو شلو کلونو کې ډیره انجونې په خوانځي او په انتونونو او نورو خوانیزو مرکزونو کې په لیکلوست بوختي وي. خو کله چې طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل، په افغان خزوې بیلابل محدودیت ولګو. د زده کړو په برخه کې لښپګم ټولګي څخه د پورته انجونو پر مخ د خوانځي دروازې وتړلې. طالبانو په یو حکم کې تر بل امر پورې د خجینه محصلینو پر مخ د ټولو دولتي او خصوصي په انتونونو د دروازو د تړلو امر وکړ. ورپسې خوانیز کورسونه هم بند کړل. د کابل د طبي پوهنتون د ستوماتولوژي د څانګې د وروستي سمستر محصله مینه حسنزی وایي چې په ډېرې خوارۍ سره دې پوهنځي ته بریالۍ شوه، خو اوس خپل وروستي امتحان ته د طالبانو حکومت پرېنښودله. نوموړي وایي له هغې ورځې چې د نجونو پر مخ ښوونځي بند شول، له دوی سره دا ویره وه چې یوه ورځ به د پوهنتونونو دروازې هم تړل کېږي.
وروسته له دې چې مکتبونه بند کړل شول او پوهنتونونه وازد وو، زموږ هره ورځ تګ پوهنتون ته د دې ویرې سره و چې نن او که سبا پوهنتون به هم بندیږي، او ټولو په زړه کې دا نا امیدي لوېدلې وه چې حتما به پوهنتون بندیږي. خو بیا هم د موږ د زړه په عمق کې هغه د امید ډیوه بیا هم بله وه چې کیدای شي پوهنتون بند نه شي او مکتبونه هم بیرته واز کړی شي. خو دا ډیوه هم مړه شوه او زموږ ټول ارمانونه، زموږ ټول ارزوګانې له خاورې سره خاورې شوې. که زه خپل هغه اصلي حالت او احساس تاسو ته بیان کړم، نو دا په الفاظو کې بیخي بیان نشم کړی. کتابونه مې کېښول ځکه چې یوه کلمه مې نور نشوه جذبولی. زما زړه او سترګې دواړه ژاړي.
اغلی حسن زیل نړیوالې ټولنې څخه سخت خفه ده. وایي هغوی د دوی د زورولو ننداره کوي. له لیک لوست څخه د نجونو په زوره لرې کول یوازې او یوازې په الفاظو غندي. هغه وایي زده کړه او تحصیل د دوی شرعي حق دی.
د تحصیل او زده کړې حق زموږ انساني، زموږ اسلامي حق دی او موږ هیڅ چا ته اجازه نه ورکوو چې دا حق زموږ څخه واخلي. ځکه چې خلک اوس پوه دي، ښځینه ډېرې پوه دي، نجونې پوه دي، دوی خپل حق د هیڅ څه سره نه معامله کوي. موږ دلته د دې حق په وړاندې هیڅ د تعامل او حوصلې ځای نه وینو. نړیوالې ټولنې څخه، د امریکا څخه، ناتو څخه او د ټولو غربي مملکو څخه هیڅ څه نه غواړم، ځکه چې دوی هیڅ څه موږ ته نه دي کړي او وروسته له دې به هم موږ ته هیڅ څه ونه کړي. د دوی ټول کارونه د شعار بڼه لري او د عمل بڼه نه لري. وروسته له دې هر څه به چې کیږي هغه به ملت کوي او خپل حق به خپله ملت اخلي. هغه نجونې چې د مکتب د تحصیل د حق څخه بې برخه شوي، هغوی دپاره هیڅ نه دي کوي او موږ دلته هیڅ امید نه وینو چې هغوی به د موږ دپاره کوم اقدام وکړي یا به زموږ حق د سرپرست حکومت څخه وغواړي.
د نجونو پر مخ د پوهنتونونو له بندېدلو سره سمدستي په ښوونیزو کورسونو هم بندیز ولګېده. په کابل کې د یو کورس زده کوونکي وایي
ډېر سخته ورځ راته، ځکه ایما ورور ما سره یو ځای هغې ته اجازه ورکړل شو چې دننه شي کورس ته، مرکز ته یعنې، ولې ما ته ویلي چې تاسو حق نه لري. دا په کوم دین، په کوم آیات ثابتولی شي تاسو؟ راته یې ثابته کړي او ایما آخرینه امتحان و، نو تاسې خپله وایې ایمون ګناه پسه کېدی. همدا مو ګناه ده چې یو جنۍ یم او په افغانستان کې متولد شوی یم یا له افغانستان نه یم. تاسو ته غږ کوم، مګر تاسې چا زیږولی؟ پلار مو او که یا مور؟ که شجاعت، انسانیت، فهم او درک په تاسو کې شته، دا ټول د یو ښځې له برکت انتقال شوي تاسو ته، نه له یو سړی نه. که د دې شیان کمښت احساسوئ خپل وجود کې، نو اجازه ورکړئ خپل خور، مور، لور ته چې درس وایي، د تعلیم دروازې بیرته پرانیسي او باز کړي. او په آخر کې دا باید غواړم ووایم چې پښتانه پیغله یمه، په غیرت کې میړانه یمه، لور د خوشحال خان، کشر خور د ملاله یمه.
د نجونو پر مخ د پوهنتونونو او ښوونیزو کورسونو د بندېدلو په تړاو ګڼو افغانانو غبرګون وښوده او خپله خواشیني څرګنده کړه. په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازې سایما خوګیاڼۍ وایي چې د طالبانو حکومت له نجونو او میرمنو څخه هغه حق اخلي چې خدای او رسول ورکړی دی.
دا ډېره د ناامیدۍ خبره ده. یو انسان چې په ټولنه کې تعلیم حق لري، چې تعلیم کې هغه تعلیم هم چې نه د خدای پاک د خوانه منع شوی وي، نه زموږ دین منع کړی وي، فقط دوی د خپلو خېټو نه مثلا دا خبره کوي چې عصري علوم بند کړه په دو باندې، حتی مدرسې بندې دي. او څومره چې زه اوس معلومات لرم، په افغانستان کې هغه مؤسسات چې ښځو پکې کار کولو، نو هغه مؤسسات ښځې هم په کورو کړي دي، د دولتي او غیر دولتي د دې ترڅنګ موږ اصول د چې پوهنتونونه هم بند شو جنکۍ د امتحان په ورځ باندې داسې کسان وو چې همدا اخرانی امتحان و د پوهنتونونه یې راویستې چې زه لاړ شئ کورو ته. خو په یو شي خوشحاله ما چې ننګرهار کې د خپلو خویندو تر څنګ زمونږ هغه نارینه محصلین ودرېده، هغه هلکان باغیرته باوجدان هلکان ودرېده او د امتحان نه انکار وکړ، امتحان ورنه کړ، دا ډېر ښه کار شو. که چېرته زمونږ د ټولنه کې نارینه همدغسې د خویندو خواته ودرېږي طبعا نو دغه جنکۍ خو د چا لورګانې دي، د چا خویندې دي، د تعلیم نه پاتې کېږي او په قاطع ډول خپل غږ جګي او وی وی د ټولو شیانو سره بایکاټ وکړي. مثلا باید جنکۍ لاړ شي پوهنتونو ته، ولاړ شي ښوونځیو ته. د هغه استادانو قدر کوم چې د خپلو شاګردانو په خاطر باندې، د خپلو خویندو په خاطر باندې دوی استعفا وکړه. یعنې د دوی دغه عمل د ستاینه دی او خدای به ورته د روزي وسیله دی او بله طریقه وکړي. دا استادان دي او دوی کولی شي مثلا د بل چېرته کار وکړي او بلې طریقې نه خپل روزي لاسته راوړي، مګر دغه عمل ډېر شایسته عمل و، ډېر ښه عمل و او موږ دغه عمل د دوی ستایو.
میرمن خوګیاڼۍ زیاتوي چې اوس افغان نجونې هغه یو بل سره د خپل زړه خواله هم نشي کولی.
کله چې دوی غواړي چې خپل غږ یې چېرته جګي او خپل هغه د زړه باراس خوب اسي، هغې ته م نه پرېږدي. هغلته لرګی په لاس کې وي، پایپې په لاس کې وي، وهي ټکوي او بو پی اچي مظاهره شین دی، او حتی مثلا وار پی کوي او معمول د پي مظاهره کوي چې وجل کې مثلا نو غرزه سره اکثر باندې چې دا ډېر دردونکي و. یعنی دې کار حق نه لري، د غونډه حق نه لري، د مظاهره حق نه لري، به زندان ته وړي. هلته وارن تحقیق کوي په دې ټولنه کې چې وارې جلکې زندان ته لاړه، هغه فامیل ته ډېره سخته تمامېږي. نو دغه حالت ډېر ځورونکی دی او د افغانستان په تاریخ کې دغسې حالت نو راغلی په افغانستان په ښځو باندې. کابل ته طالبانو دا کارونه وکړه، مګر هغلته ټولنه اوده وه. دومره مثلا زمونږ تعلیم یافته خویندې ډېرې نه وي چې څو پوهنتونه وو دولتي، مګر دومره ډېرې نه وي چې هغو مثلا دومره تاوان کړی وي. اوس خو موږ ګورو په زرهاو خویندې زمونږ په غیر دولتي پوهنتونو کې درس وي، په دولتي پوهنتونو کې درس وي. دا طالبان په هغه مفکورې دي چې ولا د افغانستان خلک هماغسې اودو دي لکه شل کاله مخکې چې اودو، هغسې کله کېږي. اوس د افغانستان ټولنه را بیداره شوې ده، د افغانستان ښځې نجونې را بیداره شوي دي، د دې تر څنګ د ټولنې ملاتړ لري، د خپلو وروڼو ملاتړ لري. نو هیله مې دا ده چې دغه زورونکي قصه ډېره زر ختمه شي.
میرمن سیما ستانکزی چې یو عمر افغان میرمنو ته مدني فعالیتونه کړي وای، یوې نجلۍ ته په ژوند کې د خوښۍ دوره متعلمي او محصلي وي. د طالبان حکومت دا خوږه دوره انجونو ته په ترخو خاطرو بدله کړه.
هغه خاطرې هیڅکله هم څوک نه سي راولی او همیشه به ساس په ذهن کې، یعنی دا خاطرې حق وي. خو په نننی نظام کې دغه څه مثلا نن روان دي، په دې سره بې له شکه چې دوی غواړي د میرمنو حضور په ټولنه کې لمانځه ویسي او میرمنې عاشقه کې زوس هم دي، خو یوازینی مرجس یعنی تر یو حد امید وس په دې کې به دومره زیات مداخله نه کیږي. هغه پانتون اوس بدبختانه اوس په دې پسې هم اخیسته ده، خو په ټوله کې یوازې د ښځو او ښځینه و مشکل نه، حتی نارینه و ته هم ځینې ستونزې او مشکلات خل کړي دي او جوړ کړي دي. نو زه نه پوهېږم چې د دوی دغه اصلي هدف له دې نه څه ده. آیا دوی په همدې سره غواړي چې بالاخره مېرمنې په دې شکل سره ماتې کړي؟ یو څه زه ویلی سم چې مېرمنې هیڅکله هم ماته نه مني او دوی قوي هوډ لري چې دوی به مخ په وړاندې درومي او خپل هیواد ته به د خدمت جوګه کیږي.
د میرمن ستانکزی په نظر طالبان له باسواده میرمنو څخه ویره لري، ځکه یې د زده کړو مخه نیسي.
دوی د هغه پردو بادارانو په لمسون سره غواړي دا کارونه په لاره واچوي تر څو د افغانستان هر وګړی د علم او پوهې له نعمت نه بې برخې کړي. ځکه دوی ویره له میرمنو نه لري او په میرمنو ځکه دومره بوج او فشار دی چې وایي که چیرې یو نارینه باسواده سي یو فرد باسواده ده، خو که چیرې یوه ښځه باسواده سي یوه کورنۍ باسواده ده، یوه ټولنه باسواده ده. نو د دوی اصلي ویره له میرمنو نه همدا ده چې دوی باندې همیشه رنګارنګ فشارونه او رنګارنګ فرمانونه ورته صادریږي او په دوی باندې تطبیقیږي. خو یو څه ویلی سم، هر تیارې پسې رڼا ده. دومره بلند پروازی هم په ژوند کې خوند نه کوي، په سیاست کې خوند نه کوي، هم دومره کالوتی هستی ډېر زر به هم راوپرځېږي.
د نجونو پر مخ د پوهنتونونو له بندېدلو څخه وروسته یو شمېر استادان هم دې ته مجبوره شول چې له خپلو دندو څخه استعفا وکړي. د پوهنتون استاد احمد رشاد جمالیار وایي چې د استادۍ له دندې څخه استعفا ورته اسانه خبره نه وه، خو له افغان نجونو سره یې د خواخوږۍ څرګندولو لپاره بل څه په وس نه و.
گرفتن همچو تصمیم برای من که از نزدیک
ده داسی پریکر نیول زما لپاره چې لیوی لسیز خمیزیات تدریس کړي آسان خبره نه ده. دا د نجونو په حق کې لوی ظلم دی چې پوهنتون ته لاړ شم او یوازې هلکانو ته درس ورکړم. ولی په کوم دلیل؟ دوی څه ګناه کړي؟ په حجاب کې راتلې. اوس نارینه او ښځینه محصلینو بیل لیک او لوست کاوه، ښځینه استادانو درس ورکاوه، څه له شریعت سره په ټکر کې وو. زه د خپلو خویندو محصلینو په حق کې ظلم نشم منلی، ځکه نور خپله دنده پرېږدم.
د کابل پوهنتون پخوانی استاد زرغونه زیوه رښتین وایي چې یو خو د طالبانو په راتګ سره په سلګونو استادانو هیواد پرېښوده او کډوال شول، بل اوس استعفا کوي. دا اکاډمیک ماحول ته داسې زیان دی چې بیا به جبران نشي.
کلونه کلونه خلکو تحصیل وکړو، خلکو مستریانې واخیستې، خلکو ډاکټریانې واخیستې، او په همدې حالت کې وطن دپاره د خدمت جوګه شول. مګر دا چې نن د مجبوریږي چې هر یو استعفا کوي، لویه ضایعه ده. د تعلیم دپاره، د تحصیل دپاره سل کاله پس به هم بیا د پوهنتون هغه پوهنتون نشي. او د دغه پروګرام هدف هم همدا دی چې د افغانستان خلک د علم او تحصیل نه بې برخې پاتې شي.
درمنه دوستانو، د راپورونو له مخې طالبانو نه یوازې دا چې د نجونو پر مخ پوهنتونونه او ښوونیز مرکزونه وتړل، بلکې ښځینه لیلیې هم بندې کړي. دا به نننۍ خپرونه تربیه پر ځای کې چې یاست الله مو مل او ملګری.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د اساسي او بشري حقوقو خبرونه مینوالو په سلامونو مو هر کلی کوم. هله لرم چې به ونی به مو په خوشحالي سره تیر کړی وي، او بیا هم خوشاله يم چې تاسو په درنو حضور کې ازره شویم. قدرمن اوریدونکو، دا ونی د نامزدی په حق باندې بحث کو. دا چې د نامزدی حق سده په نړیوالو قوانینو او اسنادو کې څه ویل شوي دي، همدارنګ کله چې دوه کسه نامزدیږي او دوی د واده پریکړې ته سره نه رسیږي، نامزدي فسخه کیږي، د کومو حقوقونو برخمن دي، په دې اړه بحث لرو. په بحث کې راسره دی محترم نقیب الرحمن اصولي، د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیې غړی او همدارنګه مدني فعال. په پیل کې به دوی ته ښه راغلاست وایو. اصولي صاحب، په خیر علي خپرونې ته ستړي مشئ. که چیرې دا راته ووایي چې د نامزدۍ حق یعنی څه؟
سلامونه او احترامات لومړی تاسو ته او تاسو د رادیو له طریقه ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. ګورئ، په کوژده د ازدواج د وعدې څخه عبارت ده چې د اسلامي شریعت قوانینو او همدارنګه اخلاقي اصولو په رڼا کې ترسره کیږي چې زوج او زوجه په همدې موده کې وکولای شي چې یو د بل سره آشنا شي او د یو بل سره په خوی عاداتو پوه شي او د دوی په خوښه او د دوی په کومه وختنه چې په هغو باندې ازدواج ترسره شي او همدارنګه د یو د بل د اخلاق سره بلاتیا ترلاسه کړي او یو بل باندې اطمینان پیدا کړي. نو د همدې دپاره په اسلامي شریعت او قوانینو کې د کوژدې او نامزادۍ دپاره اجازه شته ده، او دغه وخت چې د کوژدې او نامزادۍ وخت دی، دغه هم په اسلامي شریعت او هم په قوانینو کې شتون لري.
اصولي صاحب، په نړیوالو قوانینو او اسنادو کې د نامزدۍ د حق په تړاو څه راغلي دي؟
که چیرته موږ نړیوالو قوانینو ته، د بشر د حقوقو نړیوالې اعلامیې ته، د مدني او سیاسي کنوانسیون ته په دقت سره وګورو، هلته به د کوژدې یا نامزادۍ په مورد باندې په واضح ډول څه پیدا نه کړو. خو د بشر د حقوقو د نړیوالې اعلامیې په شپاړسمه ماده کې د ازدواج د پاره مواد راغلي دي چې وایي هر څوک کولای شي چې یو دواړه ښځه او نر د یو د بل په خوښه کولای شي چې یو د بل سره ازدواج وکړي. نو طبعا د ازدواج څخه مخکې د نامزادۍ یا کوژدې مسئله مطرح وي، نو هغه به هم په دې ماده کې نغښتي وي. او همدارنګه د مدني او سیاسي حقوقو د کنوانسیون په 23 ماده کې هم ورته موضوع ته اشاره شوې ده، او دواړه جانبین په رضایت باندې د کوژدې د مباحثې د ازدواج کړلو ذکر شوی دی، چې په دو کې هم د واضح کاري چې نامزادي خو مخکې د هغه څخه ترسره کېږي، نو دا به د یو د بل په خوښه وي، د یو د بل افعال اخلاق به د دواړو خوښ وي، او وروسته د هغو به دوی ازدواج کا.
د افغانستان په ملي قوانینو کې څنګه، یعنی په ملي قوانینو کې هم کله چې دوه کسه نامزادیږي د دوی د حق په تړاو سره راغلي که څنګه؟
ګوره، د افغانستان په داخلي قوانینو کې دا برخه په واضح ډول شتون لري چې د افغانستان د مدني قانون د لومړي ټوک په لومړیو برخونو کې چې د افغانستان چې ټول پاملي موضوعات بته په لومړیو برخو کې ټول پاملي موضوعات څېړل شوي دي، په هغو کې د 16 ماده کې د کوژدي تعریف کړی دی چې کوژده د ازدواج د وعدې څخه عبارت ده، همدارنګه هغه ښځې پکې تشریح شوي دي چې د کومو ښځو دپاره کوژده د کوژدې دپاره یعنې کوژده جواز لري او د کومو دپاره یې نه لري، او همدارنګه هغه د کوژدې په دوران کې چې زوج او زوجې یا دواړو جانبین یو بل ته کومې تحفې ورکړي دي او استعمال شوي دي، بیا د هغو د غوښتلو حق نه لري. چې دا هر څه د افغانستان په مدني قانون کې په واضح ډول درج شوي دي.
اصولي صاحب، که چیرې دوه کسه نامزد شي یا کوژده وکړي او دوی په خپلو کې سره د توافق ته ونه رسېږي چې واده وکړي، یعنې د واده پرېکړې ته ونه رسېږي او دغه نامزدي فسخه شي، دا د کومو حقوقو نه برخمن دي؟
کله چې دوه کسه د یو د بل په خوښه سره نامزاده کېږي یا کوژدن کېږي او په نتیجه کې دوی ته نه رسېږي چې دوی یو د بل سره ازدواج وکړي او یو د بل سره نکاح وکړي، نو د تېر مدني قانون د لومړي فصل په لومړیو کې البته په 16 ماده کې دا موضوع د انصراف موضوع درج شوې وه، او په هغو کې واضح شوي وو چې تېر مدني قانون د ناپېژېدو په اړه تر اوسه د حکومت نه دي ویلي، نو دا موضوع واضح شوې وه.
که د نقص په اړه راته ووایي اصولي صاحب، چې د نامزدۍ حق نقص واقع کېږي که څنګه؟
ګوره، د کوژدې په برخه کې، د کوژدې د حق په برخه کې بعضې وختونو کې د کوژدې حقوق نقص کېږي، بعض افراد د مختلفو مشکلاتو د مختلفو مسائلو او مختلفو بد عرفونو په اساس باندې خلکو ته د کوژدې خپل حق نه ورکول کېږي. چې دا موضوعات شته دي په وروسته پاتې هیوادونو کې، خو دا په ډېره لوړه کچه ترسره کېږي، او یا د بد عرفونو یا د مختلفو نورو مسائلو له هغه څخه دوی ته نه ورکول کېږي. نو دا لومړی خو هغه د که چېرته موږ په افغانستان کې وګورو، د افغانستان کې د اقتصادي وضع خرابوالی دی، او بل مختلف بعد عرفونه او عادتونه دي چې د هغو شتون دی چې دا حقوق نقص کېږي. ګوره، که چېرته موږ یو مثال ورکړو، په افغانستان کې اوس د ولور ډېر لوړ شوي دي، نو د خلکو اقتصادي وضعیتونه خراب دي، نو دوی زیاتره وخت همدې له امله د کوژدې څخه په زیات وخت کې پاتې کېږي، یا حتی بعضې کسان بیخي د عمر تر آخره پورې دوی نشي کولی چې کوژده او واده وکړه. او بل د ښځو برخه کې هم ډېر داسې مشکلات شته دي چې دوی د کوژدې حق نقص کېږي. هغه د کورنۍ د پاملونو دخوا، د کورنۍ د اشخاصو دخوا دوی کوژده نه ورکول کېږي، ځکه
په دوی باندې د پکور کې یعنی حاکمیت او دوی نشي کولای چې یعنی خپله دوی څه نشي ویلی چې موږ کوژده خودی دي کوژده ورکوي خودی د خپلو مشرانو د خانه ورکول کېږي او نور مختلف بعد ورپونه بعد عادتونه دي چې په بعضو وختونو کې د کویدې موده خپله د بیان وړل کېږي لکه د اجباري او بعد کې ورکول چې په کویدې موده د بیان وړل په مستقیم ډول واده ترسره کېږي
په اسلامي قوانینو کې اصول صاحب که دغه موضوع دوستان ته واضح کړي نو ښه به وي.
په اسلامي شریعت کې د نامزادۍ یا کوژدې موضوع ته اشاره شوې او په اسلامي فقه کې په دې برخه کې واضح معلومات شتون لري او د نامزادۍ موده یې د دواړو جانبینو کله چې نامزاده کېږي د یو د بل د خوی عاداتو سره د بلاتیا دپاره ښودل شوې ده چې د بل د خوی او عاداتو سره بلاتیا پیدا کړه او د متحل والي ژوند ته آماده شي چې په دې برخه کې مختلف شرایط په اسلامي فقه کې ورته واضح شوي دي او مختلف شرایط په دې برخه کې شتون لري چې په اسلامي فقه کې په پراخ کچه شتون لري.
په پای کې ستاسو نظر غواړو اصولي صاحب.
ډېرې مهمې موضوع ته مې اشاره کړې او په ډېره مهمه موضوع باندې بحث درلودله. کوژده چې دا د کوژده یا نامزادي د ازدواج یا نکاح دپاره ابتدایي بنسټ ابتدایي تهداب شمېرل کېږي که چېرته د ابتدا څخه ډبره یا بنسټ په سم ډول کېښودل شي نو هغه دیوال په ښه شکل باندې رسېږي نو همدارنګه که دی د نکاح بنسټ یا د ازدواج بنسټ چې هغه د نامزادی یا کوژده په ښه شکل باندې کېښودل شي په ښه شرعي قانوني او اخلاقي شکل باندې کېښودل شي نو په آینده کې به د ډېرو مشکلاتو مخه نیول شوی وي او په آینده کې به د دواړو جانبانو په یو بل باندې ډېر کلک اعتماد شتون لري. نو کوشش باید وشي چې د ټولو شرعي قانوني او اخلاقي اصولو په رڼا کې د دواړو جانبانو تر مابین کوژده وشي او هغه دوران هغه موده په ښه شکل باندې ترسره شي او بل باید په دې برخه کې ډېر کوشش وشي چې دواړه جانبان د یو د بل خوښ وي داسې چې تر مابین کوژده وشي او په یو بل او په جانبانو باندې د کوژده تحمل نشي او بل کوژده یا نامزادي باید په قانوني سین او قانوني وخت کې باید په قانوني شرعي وخت چې کوم دی په هغه وخت کې ترسره شي چې اشخاص د زوج او د زوجې یا د دواړو جانبین د حقوقو څخه ښه خبر وي او په یو بل حقوقو باندې ښه آګاه وي.
ډېره مننه کور ودان. قدرمنو اوریدونکو، تاسې د نقیب الرحمن اصولي د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیې د غړي او همدارنګه مدني فعال خبرې د نامزادۍ د حق په تړه واورېدي. دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه چې تاسو ته مو ډالۍ کړه. تر بیا چې د خیره په نورو خپرونو کې ستاسو په حضور کې حاضرېږو. الله مو مل شه، خوشحاله اوسئ، ښه وخت ولرئ.
نبغى